په افغانستان کې د مازیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په وی بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې د نننې ډلیزې حملې لورستي حال مو خبرو حمله پای ته رسیدلې ده او په هغه شرکت چې د حمله شوې ده د شاوخوا شپارستنه وژل شوې ده د غرض ده هم اورې چې دوه امریکایي سناتورانو یو طرح وړاندې کړی چې پر اساس یې له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو فریبا ظاهر د خبرونه اوروي
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډله ایز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن په کونړ ولایت کې دوی پروژې پرانستې او د څو نورو پروژو چارې رسمان پیل کړې او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي دی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د په هغه وخت کې به د ناتو سره د ګډو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډله ایز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولیوین اتاولا خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې پنځو بریدګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی وو. د خوګیرنی په خبره شاوخوا لس ملکي وګړي ټپیان هم دي. د پیښې وژل شوي او ټپیان د یاد خصوصي ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې د پیښې د ننګرهار هوایي ډګر د ننه یې ساختماني چارې مخته وړلې. خوګیرنی ویل په دوه انتحاري بریدګرو سربیره چې په خپلو حملو که وژل سوی دی درې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل سول او اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. افغان ولسمشر اشرف غني نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نورو پروژو چارې رسمان پیل کړې. ولسمشر غني چې نن کونړ ولایت ته تللی دی نن سهار د دې ولایت عامې روغتیا د ریاست ودانۍ او هم په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د نجونو لیلیه پرانسته او د شپږو نورو پروژو د بنسټبر یې کښېښودو چې تر ټولو مهمه پروژه د 200 بسترېز روغتون جوړول دي. د دې پروژو ټولیز لګښت 1.2 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. ولسمشر غني د غرض نن د کونړ د ښځو له استازو مشرانو عالمانو د مدني ټولنو فعالانو او نورو ځایي چارواکو سره ولیدل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي سره د خپلو لیدنو جزئیات هم د لامهب ته ورکړل. اعلامیه د ښاغلي کاملوف له قوله زیاتوي چې باور لري د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو پرته د دې هیواد د سولې په راوستلو کې بل هیڅ لار نشته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم د افغانستان د سولې په برخه کې د ازبکستان د رول استاینه کړې او وایي د کابل په دریم کنفرانس کې به د سولې په پروسه کې د سیمې هیوادونو پر رول بحث وسی. په دې لیدنه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې سوې دواړو لورو پر سولې سربیره د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا د اقتصادي ترانزیتي او سوداګریزو همکاریو باندې بحث وکړ. په افغانستان کې وروستي ورشتونو له کبله لشته لژنه 15 تنه مړه سوي دي او زرګونه کسان بې کوره سوي دي. افغان چارواکي وایي چې تر ټولو ډیر د ورشتونو کندهار او هلمند ولایتونو ځپلې دي. په کند طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې یوازې په کندهار کې شاوخوا 15000 کسان بې ځای سوي دي. زموږ غلازه د رادیو اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته له روسیې څخه د دافع هوا سیستم د پیرولو له کبله خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت وین رابرټ پلادینو د سشمې پرز ویلي وو چې که ترکیه د روسیې استلور سو ډول سیستم وپیری واشنگټن به پر ترکیه د اف 15 دیرش ډول پرمختللو جنگي جټ الوتکو د پلورلو پر پروګرام بیا غور وکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال کورټیس کاپاروتی هم د سشمې پرز د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خپلو خبرو کې ورته ګندونه کړی و. د امریکا متحده ایالات پر ترکیه د سولو اف 15 دیرش ډول پرمختللو جنگي جټ الوتکو د پلورلو توافق کړی دی خو تر اوسه دوی دغه الوتکې ترکیه ته ورکړل شوی دی. روسي رسنیو تیر میاشت راپور ورکړ چې ترکیه غواړي له روسیې څخه د څلور اس 400 ډوله دفاعي سیستم د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت وپلوري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوري قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د مونتینګرو له ولسمشر سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته دا څرګندونه وکړه. د ناتو او ګرجستان دغه ګډ پوځي تطبیقات به د مارچ له 13 تر 19 پورې تبلیسي ته نږدې ترسره شي. او په اروپا کې د امریکا متحده ایالاتو د ځواکونو قومندان د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاعي برخو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې ده. جنرال کورتیس کاپاروتی د سشمې پر ورځ د خبر د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اوکراین دفاعي برخې هم د دې هیواد په ختیځ او هم په تور سمندرګي کې باید پیاوړي شي. جنرال کاپاروتی وایي د امریکا متحده ایالاتو ورلمخه د ټانک ضد توغندي پر اوکراین پر لور لیدي. هغه همدارا سناتورانو ته سپارښتنه وکړه چې واشنگټن کولای شي نور پوځي تجهیزات لکه سنایپر او مهمات د اوکراینی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره برابر کړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګوري. پاته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې نننۍ حمله کې د چارواکو په وینا په 15 حمله کوونکو سربېره نږدې 10 کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
په دې پیښه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکو او کارمندان شهیدان شوي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمه کوي چې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر احتمالي سفر به د طالبانو او د افغانستان د حکومت په ګډون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره پرانیزي.
زموږ ودا فایده وشي چې د امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپل سر کې او باید مناسب تصمیم نیول لپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي.
دو امریکایي سناتورانو بیا یو طرح وړاندې کړی چې پر اساس له افغانستان په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. د افغانستان ستره محکمه وایي په روان لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې د تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیو ته رسیدګي کړې. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به په ایران کې د ښځو د ښوونکو لخوا د پراخو اعتراضونو له حاله خبر شي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې البته د ژوند په شیبونیس پروګرام کې مو د ډول او سورنیل لرغنتوب ته کتنه کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په امراسته وړاندې کوم. زولمړی د ننګرهار د نن ورځې خونړۍ حمله ته جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې نننۍ ډلې زه حمله پای ته ورسیده. چارواکو په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخ شوی شرکت د 14 کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. حمله پرې وسختمنې شرکت هوایي ډګر ته نږدې پروت دی نن سهار وختي شوی و. تر اوسه د دې حمله مسؤل چاپ غاړه نه دی اخیستی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه وسلواله حمله د چهارشنبه په سهار وختي شاوخوا 15 بجې د 22 ولسوالۍ اړوند د ننګرهار هوایي ډګر ته چیرمه پر یو خصوصي ساختماني شرکت شوی. د ولایت وینا تولا خو ګڼه وایي په دې پیښه کې 15 تنه بریدګر او 14 تنه د دې شرکت کارکونکي وژل شوي او د شرکت 9 تنه نور کارکونکي زخمیان دي.
چې غرمې مخکې لسنیم بجې د 15 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. په دې پیښه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي. نه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د دوتنو حالات نازک ختل شوی. ټپیان حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. اوس هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات جریان لري. ولې جګړیز عملیات د بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلي.
خوګیاڼی وایي امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ځانمرګو دوه واسکټونه، یو موټر بم او نور ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او له منځه وړي دي. په دې پیښه کې د شرکت زخمی شوي کارکونکي وایي دوی سهار لمانځه لپاره له خوبه پورته شوي وو چې یو ډله وسلوال په دفتر ورنوتي او پر کارمندانو یې ډزې کړې او لاسي بمونه غورځولې دي.
موږ تقریبا 10 کسان مخامخ میدان هوایي سره هلته کار کوو. شرکت دی ای بی شرکت دی. دا ابتهاری دی د چ شهید بصرا غیر حالت دننه او تاخ تقریبا جلس کسان بهر اوتر او منزه ته د منزه په وخت او نور دو تاخو کې پروت او راغه باب دې سیګان اچول دي هر چا باندې بس دازې کړی دي
من توریا درم منند میروی باری میدان مور زخمی کردن تن دیوالم چند تا شهید شد دو سه تا شهید شد از می نفرای ایش بود چی بود دیگه بگم آمدم یک سرم لغت کردن دیگه وضعیتم بخی خراب دو تا اندیوالم در روی باریم شهید شد بم به سیر انداختن چار پنج شد خیلی وضعیت خراب بود
با ما بندی گوله دازه او برو
لدی وړاندې ورستۍ ډلې ز وسلواله حمله د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست شوی و چې ورسته امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د دایښ وسلوال وځپل او لتیرو اتو میاشتو را په دې خوا د لومړنۍ ډلې ز برید دی چې پر یو ساختماني شرکت تر سره کیږي خو د دې پیښې مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی
په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې د نننۍ خونړۍ حملې جزئیاتو په دې حمله کې چې تر اوسه مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د چارواکو په وینا پنځه حمله کوونکي وژل شوي او د هغه شرکت چې په دې حمله کې په نښه شوی شپاړس کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا نه نور هم ټپیان دي. د حمله په داسې وخت کې شوي چې په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې د جګړې له یو بل مهم لوري وسلوالو طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې روانې دي. په دې خبرو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د جګړې د پایته د جګړې د پایته رسیدو لپاره د سولې یوه موافقه وشي. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا تمه کوي چې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر احتمالي سفر ښایي طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته وهڅوي. طالبانو تر اوسه له دې ډډه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. یوازې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره څو ځل خبرې مخته وړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا اجرایه غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې د مایک پومپیو کیدونکی سفر به د دواړو لورو ترمنځ یو لړ مهمو پرېکړو ته هم لاره پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا په آیوا ایالت کې د پوهنتون له محصلینو سره په یوه غونډه کې هیله وښوده چې په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې کافي پرمختګ وشي نو دی به هم سیمې ته ولاړ شي په راتلونکو څو اونیو کې او د سولې د دغو خبرو اترو له پرمختګ سره به مرسته وکړي. د موضوع نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان د سولې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ د یو لړ پریکړو لپاره مهم بولي. د دې شورا اجرایه غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال له دغې ډلې وغواړي چې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني.
در کې یو بل مناسب تصمیم نیول د لپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي. نو د دوی نماینده خدا خبره همیشه کړې د خلیجي خلیزات چې موږ د افغانستان د دولت او د ملت بدیل نه یو. دغه خبره به د امریکا خارجه وزیر هم کوي.
ښاغلی وقات دا د طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت بولي او له دغې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته د خپل سفر خبر ورکړی دی او ویلي دي چې قطر کې له طالبانو سره روانې خبرې ډېرې پیچلې شوي خو په دغو خبرو کې یو څه پرمختګونه هم شته چې ښایي نوموړی په کې څو اونۍ وروسته ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د جګړې له یوه لورې طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې هوکړې حاصلول دي چې په دې هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي، دا هیواد نور متحده ایالتونو ته ګواښ متوجه نه کړي او هم پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي شوي وي. پومپیو وایي د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یو یې ځان ته ګټې لري پکې ورګډ کړی شي دغه کشاله لا پیچلې کیږي او د هواري پر سرې خبرې اترې نورې هم ستونزمنې کیږي. د پداسیال کې د چې خغلی پمپیو افغانستان د خپل سفر ځندول او د حکومت لخوا د سولې لپاره د یو ملي او ټولمنلي پلاوی د جوړېدو پورې مشروط کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار بیا قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر په دې معنا بولي چې امریکایي چارواکي او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې شوي او ډېر ژر به دغه هوکړه لاسلیک شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا بل ورپوری چارواکی رسم راځي د قضیه کې داخلي دي، نو د افغانستان صلح په دې معنی چې دا حتمی شوله او دوی برازی اغه نهایی تصمیم او کوم پریکړه شوه ده اغه به تاییدی نو دا فراد ولري چې دوی راتګ به دا یو ډیر قوي سیګنال وي د صلح پروسه د امریکا دوه لپاره.
دا سرګندونه داسې محل کېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ د سولې روانې پنځم پړاو خبرې چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې دي یو حساس پړاو ته داخلې شوې او ظاهرا دواړه خواوې په دې بهیر کې پر یو بل د فشار راوړلو او امتیاز ترلاسه کولو په هڅه کې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
به هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تم کېږو. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د اجنډا دوه مهم مسایل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او دغه راز دا چې بیا به امریکا او نورې نړۍ ته له افغانستان ګواښ نه متوجه کېږي څرخي. په عین حال کې دو امریکایي سناتورانو بیا یوه طرحه وړاندې کړې چې پر اساس له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سخت مخالفت کړی و. د موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي.
دو امریکایي سناتورانو یوه طرحه وړاندې کړه چې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا د نږدې دوو لسیزو جګړه پای ته ورسی شي. د امریکایي ورځپاڼې د هیل د راپور له مخې د دې طرحې پر اساس چې سناتور ران پال او ټام اډل وړاندې کړې په روان 2019 میلادي کال کې به امریکایي پوځیان په افغانستان کې د بری له اعلان وروسته 45 ورځې ضرب الاجل وټاکي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو مهال ویش وټاکل شي او امریکایي پوځیان په یوه کال کې له دې هېواده ووځي. د دوی په طرحه کې د پخلاینې د یو سیاسي چوکاټ یادونه هم شوې چې د افغانانو له لوري به عملي کیږي. په دې طرحه کې سناتورانو هم دراز غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه د توکونو د ایستلو په پای کې په دې هیواد کې له قوې څخه د استفادې واک دی واخیستل شي. دا واک پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته امریکایي پوځیانو ته ورکړل شوی و. امریکایي سناتورانو وړاندیز کړی چې هغو ټولو 3 میلیونه امریکایي پوځیانو ته چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی په یو کال کې د 2.5 لک ډالر امتیاز ورکړل شي. د سناتور ران پال دفتر د خپلې طرحې د وړاندې کولو په دلایلو کې ویلي چې د افغانستان د جګړې له پیله تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 2000 زیات امریکایي پوځیان وژل شوي او تر 2 تریلیون ډالر زیاتې پیسې لګول شوي دي. دغه دفتر همداراز ویلي چې بې پایه جګړه د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي او امریکا ته نور دښمنان زیږوي. د دې دفتر له لوري پخپور شوی بیان کې همداراز راغلي هغه وخت راغلی چې برای اعلان شي چې موږ مخکې ترلاسه کړی خپل ځواکونه راولو او د امریکا اړتیاو ته لومړیتوب ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ حکومت له طالبانو سره په خبرو بوخت دی او پر هغې طرحې غږیږي چې پر اساس یې امریکایي پوځیان له 3 څخه تر 5 کلونو ترمنځ له افغانستانه ووځي. له بلې خوا د سه‌شنبې په ورځ د کانګرس یو شمېر دیموکراتو او مترقي غړیو د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جلا هڅه پیل کړه. په دې ډله کې چې د استازو جرګې غړي الکساندر یا اوکاسیو کارتیز او سناتور برنی ساندرس هم پکې شامل دي د تل لپاره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. تیره میاشت امریکا د سنا جرګې غړیو په غوسه اکثریت له افغانستان د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی و. د دې جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جیمز انهوف وویل تر څو چې په افغانستان کې عملاً شرایط ښه شوي نه وي امریکایي پوځیان به له دې هېواد ونه وځي. د له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د مهالویش له ټاکلو سره هم کلک مخالفت وکړ. ښاغلی انهوف وایي ولسمشر ټرمپ ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان او سوریې څخه په خپل سر ځواکونه وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بل سبا د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ د افغانستان سره محکمه وایي په روان لمریز کال کې چې پای ته رسېدو ته 2 اونۍ پاتې دي د خزو په وړاندې تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیو ته رسیدګي کړې ده. د سره محکمې ویاند امان الله ایمان نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ډېرې د قضیې په کابل پورې تړلې وي. په عین حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي لا هم په افغانستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی په لوړه کچه ده. یو قضیو ته هم دومره زیاته رسیدګي نه کې. نور جزئیات د ازادي رادیو خبري علي نجا صفای پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په هیواد کې یو له جدي مسایلو شمیرل کیږي، خو د افغانستان ستره محکمه وایي په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2246 قضیو ته رسیدنه شوې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د تاوتریخوالي دغو قضیو ته تر ډیره په کابل، هرات، بلخ، کندوز او کندهار کې رسیدنه شوې ده. نوموړي وویل په دې کې تر ډیره د جنسي تیری وهل ټکول، ځان وژنې، ګواښونو، اختطاف او اجباري ودونو قضیې شامل دي.
در سال روان کې سال 1397
په 1390 لمریز کال کې نږدې 2111 قضیو ته رسیدګي شوې ده، خو په دې کې د وروستۍ روبې راپور شامل نه دی. زموږ انګیرنه دا ده چې دا د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدګۍ تر ټولو غټ شمیر دی.
نوموړي ویل د تیرو کلونو په پرتله د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې لړۍ تیزه شوې ده. خغلی ایمان د دې لړۍ د بریا لامل په ښځو کې د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی او د محکمو ښه فعالیت یادوي. نوموړي وویل دا مهال د قضیو عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې دي. د نوموړي په خبره دغو قضیو ته د څارنوالۍ او ځانګړې محکمې له لورې رسیدنه کیږي. د سترې محکمې د شمیرو له مخې دا مهال په 22 ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې فعالې دي، چې دا شمېره به راتلونکي کال 28 ولایتونو ته ورسیږي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د سترې محکمې سرګندونې تر ډیره تبلیغاتي اړخ لري او په وینا یې د تاوتریخوالي قضیې لا هم په لوړه کچه کې دي. د دغو فعالینو له ډلې خاطرې اسحاقزی وویل په لور پرتو سیمو کې ښځې له بېلابېلو تاوتریخوالو او ستونزو سره مخ دي، حتی خپلو لومړنیو حقونو ته هم لاسرسی نه لري. سلګونه دوسیې دي چې ورته رسیدنه نه ده شوې. هغه شمېر ښځې چې په امنو خونو او زندانونو کې دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. میرمن اسحاقزی بیا ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره باید د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ او د تاوتریخوالي عاملین مجازات شي.
یعنی هلکه د بلخ د ښځو چارو ریاست بیا وایي چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې نجونې په ټولنه کې د ناوړه دودونو او رواجونو له امله او دغه راز دا چې په ډیرو د نجونو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نجونې له شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې کیږي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی پرې رپورټ لري.
د بلخ د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې په مختلفو ولسوالیو کې د ناوړه دودونو حاکمیت او د ښځینه ښوونکو د نشتون په دلیل نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته له ورتګه منع کیږي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید د مارچ اتم یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې خبریالانو ته په بلخ کې وویل چې د دې ولایت په اکثرو ولسوالیو کې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نجونې نشي تللی.
همو محدودیت هایی را که در سطح ولسوالی ها هست و حساسیت هایی را که وجود داره،
دغه محدودیتونه چې په ولسوالیو کې دي او کومه حساسیت چې موجود دی، د دې معنی کېږي چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته ولاړې نشي. دا چې ښځینه ښوونکي هلته نشته، کورنۍ خپل نجونې ښوونځیو ته له ورتګ څخه منع کوي. اغلی حدید په کلیو کې د ښځینه ښوونکو د نشتون او کموالي ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت، نامنی او افراطیت هغه عوامل بولي چې سبب شوي تر څو یې له وجهې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې نشي. په عین حال کې د بلخ د پوهنې اداره مني چې په 14 ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو له نشتون او د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخ دي. دوی وایي چې دا موضوع د پوهنې ادارې له اساسي ستونزو شمیرل کیږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری په اړه وایي د 3000 په شاوخوا کې د ښوونکو له کموالي سره مخ یو، چې په دې ډله کې مسلکي او ښځینه ښوونکي هم شامل دي. په ریاستیاتو کې فزیک، ادبیاتو او نورو برخو کې هم ښوونکي نه لرو. د بلخ د ښځو چارو ریاست مسؤولانو په مزار شریف کې د مارچ 8 نیټې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې وویل چې دولتي ادارو کې د ښځو حضور کم دی او باید د یادو ادارو په جوړښت کې د ښځو تشکیل زیات شي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران په ګڼو ښارونو کې ښوونکو د معاش د کموالي او د ژوند د شرایطو د خرابوالي په اعتراض کې احتجاجونه پیل کړي دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان لیدلې، څېړلې، لنډیزې اوروي.
سلګونو ایرانی شوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د معاشونو د کموالي او د شوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې د درېمې ورځې په مخه اعتصاب ته دوام ورکړی دی. دا اعتصابونه د ایران د شوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا له لوري تنظیم شوي دي. د شورا پرون سه شنبه وویل په تهران، اصفهان، همدان، کراج، کرمانشاه، یزد او لسګونو نورو ښارونو کې د سباندې زرو ابتدایي ښوونځیو او لیسو ښوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی. دوی وایي چې په پلازمینه تهران کې د اعتراض کوونکو شمیر په نسبي ډول لږ دی. د ایران دولتي رسنۍ د دې اعتراض په اړه څه نه وایي. چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ایراني رسنۍ د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاط کار اخلي او نه یوازې دا چې خبرونه یې نه خپروي، بلکې د اعتراضونو په مهال ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي. تر اوسه پورې کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دې نیول شوي وي، خو پخوا اکثره اعتراضونه د ایرانی چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي. په تیرو اعتراضونو کې ګڼ شوونکي نیول شوي او بندیان شوي هم دي. ایرانی شوونکو تیر کال دوه ځلې دې ته ورته اعتراضونه وکړل. د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د څباندې اتیا ښارونو زرګونه خلک د بیو د لوړېدو، بیروزګارۍ او فساد په اعتراض کې واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدلای شي. خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې او د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه جون په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو مو خبرونه په دوهمې نیمه کې مهروي. د ډول او سرنی لارغون توپ ته مو د جون پښې بو ونس پروګرام کې کتنه کړې. خو له هغه مخکې ساسو پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. آزادی رادو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادی رادو نه ډیر زیات خوشاله چې د غریب سړي आवाज د ګلپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله یم. دا یو انځرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد پلاس ورکړي انیشیات کوم اسناد مطرح کړي خو اوس مختص پانا تر اوسه پوری موږ دا د ملکانو د کاغذ پر پوا تور کړی او تاسو دغه مسي موږ تاسو سمجه کې اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجی ریاست ته لاړم هغه ته تام د پرما د پاک د تشکیل جوړ کړل ځرانه هغه جوړ کړل نو اوس د سکرین پورې جوړ کړل او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې اوسې ګو بل د څور څه چې ورته ادارا پیدا کا دا ولې دا کې شکل کوم ځکه ورکړ کې شکل کوله موږ غیر نه محروم یو په دې واجب باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړي کمیشن نه د کړه اصلي دا یو کار چې کې کمیشن نه د کړه اصلي موږ دمک आवाज دا دغه چاچواک پرموي چې سلام علیکم ډیر مننه. سوشل میډیا بازار د مرګاتو فساد سره په اړه کې چې د هرات ولایت له خبره کوو سره ورور دا مو یوازنې هیله ده ورور چې موږ زبرانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ ده بارغه سره ولایت مهاجرینو سره هیڅ پاملرنه نه کوي ورور نه یو څه پاملرنه کوي چې د بل څه د نسره د بل څه د کوي چې د بل څه د نسره ورور دا د دې ماته تشناب د وسه ورور د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کوي د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره وسه د وګو د نسره کوي د وګو د وسه ورور د توسو د کمپال د نسره کده هغه در سره وسه ورور د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نسره که هغه را سره وسه ورور قربان سم د غله د هر سوج د سره ورور موږ مخي واسون زمونه ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل تاسو خبرو لاندې راسته وي د خپل ستونزو په ارتباط کولای شي چې وغږیږي او همدارس د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې له ازادي رادیو راپورونه او ری په دې اړه کولای شي چې خپل نظر سره شریک کړي. خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د ازادي رادیو دوهنیز خبرونه درته خبرو اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې فریبا ظاهر بیا په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډلیز بریز کې شپاړس ملکي وګړي وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولی وایندا تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې پنځو بریدګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی و. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په یوې اعلامې کې چې نن خبره سوې راغلي چې عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي سره د خپلو لیدنو جزئیات حمدالله محب ته ورکړل. په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو له کبله لږ تر لږه 950 تنه مړه شوي دي او زرګونه کسان بې کور شول. افغان چارواکي وایي تر ټولو ډیر د ورښتونو کندهار او هلمند ولایتونه ځپلې دي. چارواکي وایي یوازې په کندهار کې په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 15,000 کسان بې ځایه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستي او د څو نورو پروژو چارې رسمن پیل کړې. نوموړي نن دغه ولایت ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته له روسیې څخه د دفاع هوا سیستم د پیرلو له کبله خبرداری ورکړی دی او د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي چې دوی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوري قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان پرون له ایرلند سره د کرکټ د ورځنۍ یو لوبو د لړۍ دریم لوبه او بایلو ده. لوبه افغان لوبغاړي پیل کړ چې 500 سرونو کې دا ټول لوبغاړو په سجدلو سره 255 منډې جوړې کړې. نجیب زدران په 98 توپونو 104 منډې او کپتان اسر افغان په 109 توپونو 15 منډې جوړې کړې. ایرلند ټاکلې هدف ته په 90 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سجدلو ځان ورساو. افغانستان په دې لړۍ کې له ایرلند سره دوه نورې ورځنۍ یا 500 اوریزي لوبې هم لري چې لومړی به د روان جمعې او وروستۍ به د یک شنبې په ورځ وي. مخکې له دې د دې لړۍ یو ورځنۍ او درې شل اوریزي لوبې ټول افغانستان ګټلې وي او یو یې د ورخ له کبله به نتیجې سوه. افغان لوبغاړی سید بهادرزاده چې په هیلند کې ژوند کوي د آزاد مبارزو په برخه کې له نور الدین طالب سره لوبه کوي. د خبری ویب سایټونو د راپورونو له مخې سیار بهادرزاده د آزاد مبارزو په برخه کې تر اوسه پورې له څو تنو نومیالیو ورزشکارانو سره لوبه کړې ده او ټاکل شوی ده چې د راتلونکو دوه میاشتو په بهیر کې په کاناډا کې له فرانسوي ورزشکار نور الدین طالب سره مبارزه وکړي. نور الدین طالب په همدې حال کې د برازیل د فوټبال د ملي ټیم د نومیالي لوبغاړي نیمار ساتونکو دی. د غسالی د آزاد مبارزو د نړیوال سازمان لخوا ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خراغ لاس وایو که دا راته ووایه چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه وو که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړې دي. په خاصه بیلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره، او سورت نور، او داسې نور مختلف سورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشارې دته کړي دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لیکل همزه دته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کوو.